ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میده، میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي. په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د سولې د عالي شورا سرچینې وایي په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې دې شورا ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په کندوز کې د ماشومانو په ګډون د 14 ملکي وګړو پر وژنه سخته اندېښنه ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده، او د ایران په بېلابېلو ښارونو کې سختو اورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د هغو 14 ملکي وګړو لپاره چې ډیری ماشومان دي او د نوروز په شپه په کندوز ولایت کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوي سخته اندېښنه لري. یونیسف پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د دې کسانو وژل د بشر دوستۍ له اصولو سرغړونه ده. د ادارې په افغانستان کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د جمعې په شپه په کندوز ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 ملکي کسان ووژل شول چې 10 تنه یې ماشومان وو. خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت یوه ویان د یکشنبې په ورځ په یوه ایمیل کې ازادۍ راډیو ته ولیکل چې په کندوز کې د ملکي تلفاتو د دې ادعا په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین ربانی پرون د بیلټ په نوم جرمنی ورځپاڼې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ او ویل د افغانستان د روان کړکیچ د حل یوازینۍ لاره خبرې دي، خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راز محدودیت ته اجازه ورنه کړل شي. رباني ټینګار وکړ چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نه شي. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې، افغان حکومت په پرله پسې ډول له دې کبله نارضایتي ښودلې چې په دې خبرو کې څنډې ته پاتې شوی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رباني په ډاګه کړه چې د سولې خبرې طالبانو ته تا د تسلیمۍ او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بیا ټینګولو په معنا نه ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یوې 40 کسیزې ډلې د قومندان د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملا تراب په نوم دغه قومندان تیره ورځ د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو.
د ننګرهار ولایت سرود ولسوالۍ تورغر سیمه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي دي چې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د زلبیخ کشیز ډلې قومندان ملا تراب د څو نورو ملګرو سره یو ځای ژوندی نیول شوی.
د خوګیاڼي په وینا ملا تراب په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې تروریستي حملې پلان کړي او عملي کړي دي. د ننګرهار چارواکو د دې عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. لازادې راډیو خبرونه اوري. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې سخت اورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. د ایران په جنوبي ولایت فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو روغتیایي خدماتو مشر پیر حسین کولیوند د دوشنبه په ورځ ایرنا خبری آژانس ته وویل چې د دې ولایت په مرکز شیراز کې سیلابونو 100 نور کسان ټپیان کړي دي. د بیړنیو خدماتو اداره وایي یو بل کس په کرمانشاه ولایت کې مړ شوی دی.
د کولیوان په وینا د شیراز په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نورو سختو ورښتونو خبرداری ورکړی. تر دې وړاندې د ایران دولتي ټلویزیون پریس ټی وی په شمال کې د مازندران او ګلستان ولایتونو څخه د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. ولسمشر حسن روحانی ټولو ولایتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې په تیارسې حالت کې واوسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژنده. ښاغلي ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په حضور کې په دې اړه یوه رسمي اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر ترامپ وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو باید څو لسیزې د مخه دا کار کړی وای. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دا اقدام د سوریې پر ځمکنۍ بشپړتیا یرغل وباله او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې سند په غبرګون کې په منځني ختیځ کې د نویو شخړو د راپورته کېدو ګواښ وکړ. د جولان لوړې هغه سیمه ده چې اسرائیلي ځواکونو په 1980 کال کې د عربو او اسرائیلو ترمنځ له شپږورځنۍ جګړې وروسته له سوریې څخه ونیوله. او د اسرائیلو پوځ د دوشنبې په ورځ د غزې په تړانګه کې د حماس پر سنګرونو هوایي حملې وکړې. د اسرائیلو پوځ د دې بریدونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو فلسطیني سرچینو ویلي چې د غزې په شمال کې د دو قوي چاودنو غږ اورېدلی او وایي چې دوه اسرائیلي بې پیلوټ الوتکې د غزې پر سر ګرځېدلې. د غزې امنیتي چارواکو ویلي چې اسرائیلي الوتکو د حماس دوه پوځي روزنیز مرکزونه ویشتلي دي. راپورونه وایي چې دا مرکزونه ظاهرا تش وو او د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د اسرائیلو پوځ له وړاندې پر حماس ډلې چې پر غزې کنټرول لري تور لګولی چې د تیرې ورځې په لومړیو کې په اسرائیل کې پر یو کور راکټ ویشتلی دی. په دې پیښه کې 8 تنه ټپیان شوي وو. تر اوسه هیڅ فلسطینی ډلې د دې راکټ د توغولو مسؤلیت نه دی اخیستی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام پیلېږي. د دې اونۍ په ګڼه کې پر نورو موضوعاتو سربیره له لیکوال او څیړونکي اسدالله غزنفر سره په دې اړه خبرې کوو چې د مطالعې فرهنګ په ځوانانو کې څنګه وده کولای شي.
موږ د کار کتابونه لیش لرو. کتابونه خو یو څه چاپېږي، په دغو کتابونو کې یې لیش په واقعي معنا کتابونه یې. که موږ د کار کتابونه ولرو، هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدل مه هیروئ. خو دا شیبه لنډه خبري برخه پیل شوه. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو چارواکی وایي تر اوسه په رسمي ډول د دې شورا استازو ته په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي دي چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل په 14 او 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس پرون د قطر د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازي هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو د سولې عالي شورا ویلي چې دا بلنلیک نه دی ورسېدلی. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
شاوخوا درې اونۍ هغه څه ته چې دوهمه بین الافغاني غونډه بلل کېږي پاته دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ظاهرا په دې غونډه کې د ګډون لیواله ده. میرمن سرابي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه رسمن دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې.
چیزی که در قطر برگزار میشه البته با دعوت قطر
است. دوی حق سه چی په قطر کی تر سرکیجی البته د قطر په بلنه دی. موږ د سولې د عالی شورا د درلنشا مشر لرو. له حق سره په دې اړه بحثونه سوي دي. تر اوسه د سولې د عالی شورا استازو ته په رسمي ډول بلنه نه ده ورکړل سوي. د میرمن سرابي تر دې خبرو څو ساعته د مخه د روسي انټرفاکس خبري اژانس د قطر د یوې ډیپلوماتیکي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازي هم په دې دوهمه بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف د افغانستان له بحران څخه د وتلو لپاره د یوې حل لارې موندل ښودل کېږي. د قطر سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل سوی انټرفاکس ته ویلي چې د قطر د غونډې د ګډونوالو شمېر به د مسکو تر غونډې لوړ وي، یعنی شاوخوا 100 تنه به وي. تروسه د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومتي استازو ګډون رسمه نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د ارګ او یا اجرایي ریاست چارواکو تبصره واخلو، خو د تیر ورځې تر ناوخته پورې بریالي نه سو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه د تبصرې مرجع ده. د تاس خبری آژانس راپور لمخې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د جمعې په ورځ امریکایي او چینایي چارواکو سره تر لیدو وروسته په واشنگټن کې ویل چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل پر 14 او 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي استاد نصر الله ستانکزی د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومت استازو ګډون مهم بولي.
کچیر د افغانستان حکومت استازي هم د قطر په کانفرنس کې چې د قطر د دولت له خوا په دوه کې جوړیږي، ګډون کې دا به یو ښه فرصت وي حد اقل د مذاکرات د پیل لپاره یا د افکار د اورېدو لپاره.
د مسکو شهر د تیر میلادي میاشتې پر 14 او 15 نیټه د افغانستان د سولې په اړه د لمرنۍ بین الافغاني غونډې کوربه و. دا غونډه د افغان حکومت د رسمي استازو له حضور پرته ترسره شوه، خو لسګونو افغان سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ګډون پکې درلود. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. ټاکل شوی و تر دې غونډې وروسته د طالبانو یو پلاوی په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه بحث وکړي، خو اسلام آباد ته د هغه پلاوی تر سفر د مخه د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره لدی کبلای شکایت وکړ چې د طالب پلاوی د غړو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل ول او اسلام آباد ته د سفر په اړه له کابل سره مشوره نه وسوي. د کابل دغه اقدام په اسلام آباد کې د مذاکراتو مخه ونیوله.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، اوس ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
دیفنس پوسټ ورسپانې د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. ملګری ملتونه وایي هوایي حمله په کندوز کې لس کوچنیان وژلي دي. په مقاله کې راغلي په هغه حمله کې چې راپورونه وایي د جمعې په شپه په کندوز کې نړیوالو ځواکونو وکړه، 14 ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو یو ویاند ویلي چې د دې پېښې په اړه تحقیقات دوام لري. دیفنس پوسټ لیکلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي په دې هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر په 2013 کال کې تر بل هر وخت زیات و. په همدې حال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د وچکالۍ او لوږې پر موضوعاتو یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په لسیزو کې تر ټولو بدې وچکالۍ، جګړې او بېوزلۍ خلک له بد وضعیت سره مخامخ کړي دي. شاوخوا 14.5 میلیونه خلک د خوړو له کمښت سره لاس او ګریوان دي، چې دا د تیر کال 2018 کال په پرتله 6 میلیونه زیاتوالی ښیي. د مقالې په وینا دا په دې معنا ده چې دا ټولې کورنۍ په ورځ کې تر یو ځل خوړو پر کمه ګزاره کوي. مقاله یادونه کوي په داسې حال کې چې امریکا او طالبان د افغانستان د سولې په خاطر په خبرو بوخت دي، ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره سږ کال 612 میلیونه ډالره د مرستو هدف ټاکلی چې تر اوسه یوازې 1% ورکړل شوي دي. مقاله په افغانستان کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف له قوله لیکلي چې د مرستندوی هیوادونو له مرستو پرته به افغانستان له داسې بشري بحران سره مخامخ سي چې بیانېدای نه سي. منتقدین وایي د افغانستان وچکالۍ تاکس العمل ډیر لږ او ورو و، ځکه په 2018 کال کې لا ډیرې بشري مرسته رسوونکو ادارو د دې ستونزې خبره کړې وه، خو یوازې په 2018 کال کې حکومت وچکالۍ اعلان کړه.
د کندهار یو شمیر مدني ټولنې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره له خلکو څخه چنده راټولوي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی په دې اړه په یو راپور کې وایي چې مدني فعالانو له یوې اونۍ راهیسې د سیلاب ځپلو کورنیو د لاسنیوي په خاطر د کندهار ښار په څو برخو کې د بسپنې راټولولو خیمې درولې دي.
د تیری کا بیا هوت میاشتې پر ومنې ټپ کندهار شاره ولسوالیو کې د ډیر ورش لامل سیلابونه راووتل چې خلکو ته مالی او ځانی زیانونه واړول. د چارواکو د رسمي شمیرو په اساس د دغه سیلابونو له امله شپږ ویشت کسان مړه او یا ټپیان او د شپږ زره په شاوخوا کې کورونه ونړېدل. له دغه پیښو وروسته د دولتي مرستندویو بنسټونو تر څنګ د کندهار د مدني ټولنو غړو هم له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې ټولونې حادثې راپیل کړې. د کندهار د پیوند مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي وایي د سیلاب ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره د کندهار ښار پر چوکونو د درولو خیمو له لارې خوراکي غیر خوراکي توکي او نغدي پیسې راټولوي تر څو د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې په مرسته پر مستحقو کورنیو وبیشي.
موږ د خلکو سره مرسته راټولو هر ورځ د ورځې په پای کې بیرته ځواده سیاست ته تسلیمو. وروسته چې کوم مرسته موږ په دا کمپاین په څو ورځو کې په جریان کې چې مو ترلاسه کړل دغه بیا د دغه خلکو او مدني ټولنو په حضور او موافقه باندې بیرته پر هغو اړمنو کورنۍ باندې چې په تیرو سیلابونو کې مالي او ځاني تاوانونه لیدلي دي هغو ته یې رسوو. دا کمپاین ځینو نور ولایتونو کې هم شته چې موږ هم دا ښه وګڼله چې په کندهار کې هم ترسره شي.
بلخوا د کندهار د والي ویان عز احمد زیوایی د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست او په کندهار کې میشتو موسساتو تر اوسه د شاوخوا درې زره سیلاب ځپلو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي. د زی په وینا د ولسمشر لخوا د کندهار د سیلاب ځپلو لپاره د اویا میلیون افغانیو اعلان سوې مرسته کندهار ته رسېدلې چې په څو ورځو کې به یې د ویش لړۍ پیل شي. د چارواکو د دې ادعاو سره سره لا هم ډېرې کورنۍ چې په سیلابونو کې زیان لیدلې وایي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي. څو تنو سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل
زرا خونی می ونه لري د لرمای کښنی کښنی مومنان را پسی دي میړی می مایه په دې په مین خطل دي پښا دی وګوره پر ځای را تناستی د وبو سره می د وبو ډاک سره لنجران را لس کواټر را لی چې س وبې را سواړ ولې را س چې په در سار په هم مومنان په هغه وبو کې لټ پټ کېدل یا نه کوم کر زر کړ دي نیم را سره سره کړ دل دا چورته راس وینن لار سی سبار سی سبانه بل سبار دا سم کوي
یا شاین در سره سوي شپاله سکور يم په اجارت کې دي المکه پلایزي مخامخ دیا طرف ته لسړک پروت يم کالم يم تر خټولان دي انسانان وتلي دي نه دو اکثر سایه لرم دغه سو لوت مرته وسره ولا شایم په دنیا تر وسنه دي لته ايا تي ملانه ده سر
دیک نه هر چرواکي وای
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غن کې د یو شمیر نور مطالبو سربیره کونړ ولایت تللیو. هلته مو له پسرلنۍ مشاعري راپور برابر کړي.
د رنگ پرنګ ګلونه دي وګمی دي په هر لوري فضا د ګلورینا موثر پسرلنۍ دي.
په هنر جاج کې له استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلې.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار ده چې کورنۍ
فنکار برخه کې د غزنی ولایت په فرهنګي وضعیت خبرې کوو.
نو بیا بانډار باندې جوړ بانډار دا غوښ په بانډار کې واځي دا نه وی چې ټپی وي په بانډار کې د دنیا جهان
په زرپان کې به لنډه کیسه خورینګ واوري.
د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نوري دي. دوی د ژوند آینده او د خپل برخو په حق له خبرې کولې.
په ادب جام کې به د کاظم خان شیدا احوال ووري.
کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحب زاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزی نظم ووري. لاله جان عشق څه د جاني عشق نوم د جنون دی، عشق د خدای په لوري تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لاله جان کابل څه د جاني خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته لاله جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند ته
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
خاوند بیا دی پسرلی کړ لوچ ډاګه د لونګ بوی رازینه. د نوی کال په راتلو سره لکه څنګه چې د کائناتو په نورو برخو کې ژور بدلون رامنځته کیږي، په همدې دود انسان ته هم بوی چې په خپل کړو وړو کې مثبت بدلون رامنځته کړي. د پرمختللې نړۍ خلک د هر زوړ کال په پای او د نوي کال په پیل کې په تیر فکر او دراتلونکو پاړه پلانونه جوړوي، نو همدا لامل دی چې د ژوند چاري خي او منظمیت مخې ته ځي. نو د نوي کال پر اتک سره ضرور ده چې د تیر کال په کارونو فکر وکړو او د نوي کال لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړو ترڅو پرمختګ زموږ د راتلونکو برخه شي. یو بل مهمه مسأله چې تر ډیره زموږ د فرهنګ او کلتور برخه ده، هغه په نوروز کې د بیلابیلو مراسمو نمانځنه ده. اریایي اقوامو ته د نوروز نمانځنه له کلونو کلونو راپدې خو د یو میراثي فرهنګ په توګه پاتې ده. په دغه ورځ بیلابیل میلی تر سره کیږي، ځانګړي خوراکونه تیاریږي او میلمستیاوي کیږي. موږ نننۍ رادیو مجله د نوي کال د مبارکۍ او د امن دراتک په هیله پیلو او په پیل کې کونړ ولایت ته ځو. هلته یو شمیر شاعران راټول شوي او د پسرلي دراتک له امله یې مشاعره کړې ده. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کونړ غرونه رغونه او دختې شنی شوي، د غنمو د شنو کروندو په منځ کې د شړشمو زیړو ګلونو او دختو کې نورو ډول ډول زړه راښکونکو ګلانو سیمه دومره ښایسته کړي چې د ځوانانو او زړو زړونو کې نوې هیلې راټوکولې او هر یو تن غواړي چې په دغه ګلورین موسم کې د خپلو دوستانو او مینانو سره یو ځای ووسیږي. نو ځکه خو مزاحیه او خوږ ژبې شاعر سایم رمضان وایي:
خپل کور کلی ته راشه مسافره، پسرلی دی، باور وکړه زما په دې خبره، پسرلی دی. دا رنگ پرنگ گلونه دی، وږمی دی په هر لوري، فضا د ګلورینا معطره، پسرلی دی. موسم شاعرانه شو، ماحول سندریز دی، د نثر څخه جوړ شي سندره، پسرلی دی.
متی الله فریاد د عدم تشدد د فلسفي د بنسټګر او د فخر افغان عبدالغفار خان بابا دی بیاناته چې یا به یو کیګو غنی ورکیګو د شیر خپل جامه اغوستی و او په افغانانو یې غو کړ چې نور دی خپل منځي شخړې پایته ورسوي.
ناری وای بابا فخر افغان غری ورکیګو، راځي سره یو کیګو، راځي سره یو کیګو، راځي چې کړ د سرو ګلونو کړو پزړګو کې پخپل منځ کې دا ولی ناشتی یو بل ته مورچو کې، راځي چې د تنوینی کړو ډیوی په تورو شپو کې، خایس د سپرلو شیندو په دې خړو دختو کې، تر څو به پخپل کور پخپل وینو کې لمبیږو، راځي سره یو کیږو، راځي سره یو کیږو.
فریاد وویل که د ډیورن فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته افغانان سره یو موټی او یو غږ شي، نو بیا هیڅوک د اغزن تار او دیوالونو په وسیله له یو بل نشي بیلولی.
د وخت د خمارانو جبر نور نشو زغملی، هیڅوک مو په اغزن تارونو نشي بیلولی، تاریخ مو د نیکو رانه څوک نشي غلا کولی، د ننګ اسکی شملې مو نشي څوک راټیټولی، دا څوک دی او دا څه دی چې د یو بل نه بیلیږو، راځي سره یو کیږو، راځي سره یو کیږو.
افغانان نور د پردیو او نیابتي جنگونو پتنګ شوي او په خپل هیواد کې سوله غواړي. نواب ریحان وای:
شر کلی ته مراوړی او شور کلی ته مراوړی، دغه پردی جنگ دی دا په زور کلی ته مراوړی، وکړی کروندې د ګلو دا وطن سمسور کړی، نور دغه چری بل کوي دا لور کلی ته مراوړی، اور په ګل درو بل دی، لوګیزی تر اسمانه بیا ټول وطن یوسو، خیر دی اور کلی ته مراوړی.
د هر نوی کال پیل کې دو سره د افغانانو په زړونو کې د سولې او امن راتلو هلی غوټی کیږي، خو لغړی دوړان دی یا مړاوي شي او یا هم د روانو جګړو په اور کې وسوځي. همدا لامل دی چې کاتب شاه کاتب خپلې محبوبې ته د سولې راتلو پر سر شرط تړي وایي:
دلته جړا دا بنجاري سودا د نخرڅيږي، نه څوک نکري زی اخلي، نه در نه بنګړي اخلما، کسولا راغلا تور کمیسلا دی پتری اخلما، که هر پیغل پکاتیب دسول زیر وکار،
تیلی وربالتا د شلشمو با جوڑی اخلما کو سولا راغلا تور کمیس لد پتری اخلما
کندهار کې یو شمیر ځوانان راټول شوي او په نورو ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ د امیدا او د کتاب د لوستلو په برخه کې کمپاین کوي. دوی د زده کړې لپاره د بیلابیلو علمي کتابونو د راټولولو په لټه کې دي او هڅه کوي چې کتابونه راټول کړي. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په اړه راپور لري.
په کندهار کې مطالعې ته د ځوانانو د هڅونې او د مطالعې د رواج په موخه د ځوانانو یوې ډلې تازه د کتاب لوستنې حرکت پیل کړي. د دغه حرکت مشر اسدالله شناوایی غواړي له دې لارې ځوانان زده کړو او مطالعې کولو ته هڅوي او د ښار په تمځایونو، قهوه خانو او نورو مهمو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي. اشناوایی تر اوسه د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو ریاست د وی آی پی خونې لپاره سل کتابونه مطالعه کولو ته ایښي دي.
حرکت موږ را پیل کړی دی، له تیرو یوې میاشت څخه موږ دا حرکت را پیل کړی د ځوانانو راټول شوي او د دې لپاره کار کوو څو ولس مطالعه کولو ته واسو او د له دې لارې کتاب دودونه عامه کړو. نو موږ په مجموع کې تقریبا یو دیرش نفر ملګري یو د کندهار ولایت څخه، نو داسې غواړو چې په مختلفو ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو او داسې په هوایي ډګر کې لکه اوس چې دلته موږ افتتاح وکړو او داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې موږ کتابتونونه جوړ کړو او تر څو موږ ولس ورڅخه ګټه واخلي او د دې لارې هغه کتاب دودونه هم سي.
اشناوایی د کتاب راټولونې او کتاب ویشنې دا بهیر به دوام ولري او له کندهار ښار وروسته به ولسوالیو او نورو ولایتونو ته وغځوي او هلته هم خلک مطالعه کولو ته تشویق کړي. خپل ځوانان هم دا ډول هڅې د کتاب او مطالعې د فرهنګ د ودې لپاره مهمې بولي او له خلکو غواړي چې له دغه حرکت سره د کتابونو په ټولونه ورکړه کې مرسته وکړي. حشمت مجددي او شرف الدین شرافت
د دغه ځای څخه پر تاسو درنو ځوانانو باندې ځخ کوو چې د کتاب پر راټولولو او همداراز د کتابتون په پالولو کې فعال ونډه سره ولري او د دغه بهیر یا دغه پروګرام مل پاتې سي. نور ځوانان تشویق کړي ترڅو هدف مو هدف ته رسیدلی او په د ټولنې پر ذهن او فکری جوړښت مکار کړی وي.
هیله مو ده چې د دغه بهیر د لا غشتلتیا لپاره نور دغه ځوانان دغه استعداد لرونکي ځوانان هغه ځوانان چې په کندهار کې پروغي باندې حساب کیږي هغه راټول کو او دغه بهیر سره یو ځای کو.
په کندهار کې د ملي کتابتون ترڅنګ د مهال یو سلوتلور څلويش کتابتونونه فعال دي چې به د مرمنو لپاره ځنګړي سوی او یو شمیر نورې شخصي دي.
اکثر ځوانان چې کله یې رسمي ذکر خلاص شي بیا له کتاب سره خوې پامنې کوي، اکثر یې بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسدالله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج
استاد، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي، له پوهنتون نه مثال لیسانس، دکتورا یا ماسټری چې کوي، له هغې وروسته مطالعه نه کوي. علت یې تاسو څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي او کور به هم ډېرې خونې لري، ډېرې کوټې به لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي، ماشومانو ته نه اخلي. د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار دا ده چې کورنۍ خپلو اولادونو ته ان په ماشومتوب کې ده او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي او په دې ډول به کتاب د کورنۍ ژوند او د عادي ژوند یو لازمي جز وګرځي. بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي. خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب ونه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او له پوهنتون سره تړلی شی دی او چې هغه نه وي نو بیا په دې ژوند کې خو کتاب تاسې هم ضرورت نه وي. یو دا خبره ده، بل هیواد صاحب دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لږ لرو. کتابونه خو یو څه چاپیږي، په دغو کتابونو کې یې لږ په واقعي معنا کتابونه یي. نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو، نو هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي، دوی څه وکړي؟
هیواد صاحب، دغه کسان چې تا یې پوښتنه وکړه دا تعلیم یافته کسانو، تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي یې ویلي دي، چې لیسانسه دي، چې ماسټري یې اخیستي دي. نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهي، د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي. خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي. هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده. معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کېږي. پخوا زمانه نه ده، پخوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو، بیا به په پیړیو هغه تدریسي کتاب و، هغه به مهم کتاب و. اوس داسې نه دی. په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کېږي. نو که یو څوک لسانسی ماسټري ولري، دکتورا واخلي او په ډېرو ښو نمرو فارغ سي، بیا هم که دی کتاب ونه لولي او خپله علمي هڅه جاري ونه ساتي، نو دی به په ډېر لنډ وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفادې وړ وي. نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کېشي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولتې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکوه، یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنی منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. اوس په لسګونو کسان فارغېږي، یوه نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کېږي. نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډېر شدید دی. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی. ګمان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خونده یې، هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي. خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفته هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چون مطالعه کله نه ده کړې، په عادت سوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په ښو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه بې په فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسیږي چې بې کتابه به یې ګزاره نه کېږي.
کله چې یو څوک خپلې رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې ښه ده چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا وره مطالعه وکړي، هر څه چې مخې ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
هیواد صاحب، یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعاً ماشین نه دی. انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بني آدم باید د کار کلچر ولري، د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم، که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډیره عالی خبره ده، دا ډیره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډیره پرې دامه نسي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرضاً فکري کارونه کوي، که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداری وکړي یا دیقانی وکړي، هغه دیقانی او باغداری دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقانی بوخت دی او بیا د جمعې په ورځ هم دیقانی وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقانی، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنی د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده. غیر له دې په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند یې نور هم خوږ او رنګین شي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق وي.
غزنی ولایت کې غنی فرهنګي ټولنې شته چې د فرهنګ د بډاینې، شعر، ادب او هنر لپاره کار کوي. پړیز مخ همکار حبیب الرحمن تاثیر د فنکار په نننۍ برخه کې یو تفصیلی راپور لري.
فنکار
د افغاني کلتور د ډیرای نورو خوشالیو دودونو ترڅنګ یو دود بانډار هم دی چې د کلیوالو سیمو ترڅنګ په نیمه شار سیمو کې رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه په دینی مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو دغه ځایونو ترڅنګ د ملکانو او خانانو په میمنخانو کې هم بندار نه کیږي. په دغه بندارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بنداري سندرې بلل کیږي. لا نړ چې غا کې شلنګونو دریا او تال سره په خواني نکل نه چول کیږي. که څه هم دا د یوې وروسته پاتې ټولنې دود دی، خوشایر لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندار د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرټونو سره پرتله کوي.
په خوا په د پښتني سیمو کې زه په خپل په داسې بندارو کې ما برخه اخیستل چې په هغو کې په طالبانو سندرې ویلې. دغه طالبانو په خپل دغه شعرونه لیکل هم او دوی په خپل لتال سره او له دغه شي سره به دغه سندرې ویلې هم. د دې بندارونو اهمیت په څه کې و؟ د دې اهمیت په دې کې و چې خلک به چې کله کله د ژوند له چارو ستړي وو، په اونۍ کې یا په میاشت کې به دغسې بندارونه جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح یوه وسیله وه. ځکه چې په دغو سیمو کې لکه په نورو نړۍ کې چې کنسرټونه کیږي، د موسیقي پروګرامونه جوړېږي یا نور د تفریح ځایونه، یا هغه دغه په دغو سیمو کې نه وو، نو دغه بندارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډېر لوی وسیله وه. خو اوس چې دغه بندارونه ختم شوي دي، زموږ په سیمو کې ډېر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم شوی دی، او له موسیقي سره چې هغه کومه مینه وه، په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاتې. که بارکوال میاخیل په دغه بندارونو کې یوازې سندرې او شعرونه ویل دود بولي، خو کبیر شاکر بیا د ډیرې نورو شانو یادونه کوي.
بندر چې هغه زموږ پښتني کلتور او هر ځای چې بچیر چې به یو ډیرا و چیر چې به یو مجلس کېدی، چیر خاص کر په خواجه د ملکانو د دوه ډیرې به په دغه کې به یو خلاص کېدی، یو مجلس به اوس چاپ مجلس په فائنل ته په خوشحالي ورسېد. نو بیا به بندر باندې جوړ بندر دغه یو چې په بندر کې یوازې دا نه وي چې ټپې وي. په بندر کې د دنیا جهان چې په خوا دو ملکو د دوه وادو جنگونه سيو دغه غزلی به مویل کېدل. بندر کې واځ دا نو چې ټپه به وې یا دا و چې مشک موي کاکړی غاړي به ول. نه نه، په بندر کې به دغه سوچ، په بندر کې به معراج نامه به هم و، یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج تللو، په بندر کې به وفات نامه هم پکشه و چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت وفات کاوه. کزه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه کوالی کوم ایجاد شوی دی، کوالی د پښتو د بندر څخه ایجاد شوی دی. ول د بندر د دې سم مخ کو داغه ورست امیر خسرو جو اغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد
یو دم بیا غم داس و مداستا د غم ګلیو غم ولدی ولدی هزار بار می شړوی یا
دا چې غزنی د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو د یو په اوسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو ته شا اړولې ده. نو لیکوال شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی دغه ځای یو وخت بانډارونو پلازمینه بولي، خو وایي اوس په کې بیخي کمرنګه سوي دي.
باید یادونه وکړم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بانډارونه کېدل، د بېلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د میلی په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل، او دا بانډارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې، خو تر ډیره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی، خو د پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باز خان علمیار بیا د کلیوالي سیمې په بانډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو ترڅنګ د نړ او چغه کې د دود خبره کوي. وایي اوس هم دغه دود دوام لري.
روزه وخت کې دا ځینې خلک په مزدورۍ تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثر خالته لیا د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي، دا د لاسو دپاره جوړ کړي د واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي، هغه خپل یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا د تل او دغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي ناړ وي او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړې ویل، بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
د شالکا په نوم یو سپینجرای تن بیا په بانډارونو کې د نکلونو شعرونو غاړو او نورو شانو ترڅنګ د دې خبرې یادونه کوي چې په بانډارونو کې د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم ویل کېدې.
زموږ پخوانی چې په دغه بانډارونو کېدل په دغو کې وجود از موږ پخوانی خل تر سوي وو، لیا انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول، پر دغو چې به کمی بدلی جوړې سوګي وي. پر اورسته کلونو کې د غازی امان الله خان د دغو بدلی په دغه بانډارو کې ویل کېدې. پخوانی خلک ولاړل چې بانډارونه بیې کول، اتړونې پر رابند کړل، ډلونې پر رابند، باجې یې پر رابندې کړې، دریاب یې پر رابندې کړې. وې ګناه لري چې شی کوي، وې ګناه لري. بانډار ډېر خوند راکوي چې کاشکې واره کلي تللی وای، بانډار مو کړی وای.
شالکا په دغه بندارنو پسې خپه دی، خو اسدالله بلهار د دوی د کمرنګ کېدو زیان د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو ترڅنګ بندار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لاره وه. ډیری خلک به پکې راټول وو.
د کمېدو تاثیرات باید درته ووایم چې په خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي، او په دغو بانډارونو کې به کېدای شوای چې خلک له یو بل سره د زړه خوانک بیې کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
شاعران او لیکوالان د پښتني کلتور د ډیری نورو شانو ترڅنګ د بانډارونو کمرنګ او نه جوړولو د دود خبره په داسې حال کې کوي چې پوهان وایي د کوم قام ادب چې ورکسي نو ژبه یې ورکسي، چې ژبه یې ورکسي نو هغه قام ورکسي.
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له غو ریالیست لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلي دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثره موضوعات یې ټولنیزې ناخوالې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډ کیسه خورینګه زموږ همکار وګمه جبار خیل کوي.
ملګری خو ډیر خواږه وي، په تیره بیا د وړکتوب ملګری. زمونږ خویندې میندې دنجونو او ښځو ترمنځ دې ملګرتوب ته خورینګي وایي. مثلا وایي پلانۍ د پلانۍ خورینګه ده، یا دا چې د پلانۍ او پلانۍ ترمنځ خورینګي ده. غوټۍ او سپوږمۍ هم داسې وي. د کلی په یوه کوڅه کې اوسېدې، دوی لا وړې وې چې یو ځای به یې ګوډیانې لوبولې، یو ځای به یې چندروګانې کولې، یو ځای به یې په ټالونو کې ځنګل، یو ځای به ګرځېدلې، او یو ځای به د کلي بار سرته حاجیانې بیبي کړه تللې، او له هغې سره به یې الف بی تی سپاره لوستله. وخت تیرېده. غوټۍ او سپوږمۍ د یوې باغچې د ګلانو غوندې غوړې دي. تنکۍ پیغلې او د اوبو د راوړل شوې مازیګر به دواړو منګي راواخیستله، او د کلي د نورو پیغلو سره به په ډله ګودر ته تللې. د دوی د ښایست هنګامې ټول کلی په سر واخیست. د کلي د زلمیانو په خوله کې پراته لغوټۍ او سپوږمۍ بله خبره نه وه. د کلي هر زلمی به ځان د دوی د مینې هر دم شهید ګاڼه. خو اوس نو دواړه پوره پیغلې شوې وې. د وړکتوب خبرې یې نه کولې. د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او راز او نیاز موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندې او د خپلو برخو په هکله خبرې کولې. د دواړو پلرونو ته د کلي د زلمیانو تودې تودې مرکې کینی او پاتېږي، او کله چې دواړه سره مخامخ شي یوه پر بلې مخکې شي او ورته ووایي: د ناوې توپ کالي به زه در اغوندم، له سره تر پښو به دې په خپلو ګوتو سینګاروم، او سرې ډولۍ ته به دې خپله پورته کوم. له ورځو نه یوه ورځ وه چې د غوټۍ د بخت غوټه پرانیستل شوه، او د کلي یوه زلمی ته یې ورکړه. غوټۍ په کور کې ساتره شوه، خو سپوږمۍ ورسره خپل تګ راتګ د پخوا په شان تود ساتم. څو میاشتې وروسته یې واده تیار شو. له واده نه یې څو ورځې د مخه سپوږمۍ وغوښتله چې خپلې خورینګې سره څو وروستۍ شیبې یو ځای تیرې کړي. همداسې وشول. سپوږمۍ خپلې خورینګې کره لاړه. د خپلې خوږې خورینګې په واده کې یې ډېرې سندرې وویلې، ډېرې یې ونڅل، ډېرې دایرې یې ووهلې، او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې، په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه، ویې نازوله، په ډولۍ کې یې کېنوله، غټې غټې مچې یې ترې واخیستې، ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه. خونند سپوږمۍ د واده شپه ورځ ده. کور یې د ښځو او نجونو ډک دی. پیغلو ځانونه سینګار کړي، رنګارنګ کالي یې اغوستي، او په انګړ کې تودې تودې اوړې راوړې. شیبه په شیبه د ډولۍ د پورته کېدو وخت رانږدې کېږي. له ناوې ډېرې پیغلې راتاو شوې، نوي کالي ور اغوندي، څوک یې شونډې سرې کوي، څوک یې کمڅۍ ږمنځوي، څوک یې په لچو کې بنګړې اچوي، څوک یې د پښو پایزیبونه ورتړې، څوک پرې عطر شیندي، او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي. غوټۍ د نورو رابلل شوو میلمنو ښځو په کتار کې ناسته وه. ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې، او لورایا د خپلې خورینګې د سینګار په ننداره شوه. په څیره یې خندا او ژړا سره ګډه وډه شوه، او پر لیمو یې اوښکو لارې جوړې کړې. ناوې سر کته اچولی وو، او اوږده شیبه وروسته یې چې سر راپورته کړ، سترګې یې په غوټۍ ولګېدې. د ناوې په سترګو کې هم اوښکې ډنډ شوې. په سترګو کې یې سره ډېرې خبرې وکړې. ناوې بیرته سر کته کړ. غوټۍ ډوبې ډوبې سلګۍ ووهلې، او هغه څه چې باید دې ترسره کړی وای نورو ترسره کول. دې ته هیچا ونه ویل چې راشه خپله همزولې او خوږه خورینګه دې په خپلو ګوتو په مینه مینه سینګار کړه. هو، غوټۍ اوس هغه غوټۍ نه وه. دې دومره اجازه هم نه لرله چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي. دا ځکه چې غوټۍ اوس د یوه یتیم ماشوم مور وه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیاله او هندي سبک شاعر کاظم خان شیدا د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کړوسی دی. د خپل وخت مروجه علوم ولستل او له مطالعې سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل ورور محمد عابد خان په غوښتنه په 1301 هجری کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غورزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او بات ډیر ګړندې روان دی. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبا او د ساړه او بی سوز ژوندانه لپاره د غضب کروڑه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالۍ د مکتب غختلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خال و خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکې د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګوریدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یوه نمونه. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، چې گذرې نن زما په خان و مان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابه ده، ورته وګوره سایه د مهتابه ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ.
ډاکټر همدرد یوسفزی د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یوه نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکلی چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانه وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. لالا جان وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. وطن ژوند دی او جانان دی، هم په دې مې پوخ ایمان دی. لالا جان جنت څه دی، جانی دا د مینې کور دی. د خپلواک اختیار احساس دی، ستا ارمان دی، ستا په لاس دی. لالا جان سفر څه دی، جانی دا بد بلا ده، په ژوندوني جهنم دی، شپا و رز یو شانتی غم ده لالا جان هجر چه ده جانی داد جون شعور ده داد حسن جوری دل دی ده احساس پور سی زل دی لالا جان پختون چوک ده لالا جان پختون چوک ده جانی چه بدر توایم پختون وگی او نهر ده در پا در خاور پا سر ده لالا جان ترهگر چوک ده جانی دا سړی خواره دی د پردی کورونو غله دی دغه تور دی او کسر دی لالا جان امن څه دی جانی دا جنت جنت دی دا خو سیل دی د کاونترو هم د زرکو بیګرو لالا جان وصال څه دی جانی دا د مینی قبر وصال مرگ فنا کیدل دی سا واته دا لګو گل دی لالا جان تسنیم څه شو
سوری کین مودم شو دخبل قدب سوری کین مودم شو بتسنیم نشت دو احسانون بتسنیم نشت دو
لالا جان تسنیم څه شو جانی دومره تر خبر یم دارمان پورته دې تللې کړې دلې لړزې دلې لالا جان زوانی څه وی جانی دا د ژوند خواږه وی د مستۍ په لار تلل وی د ګلونو کر کول وی لالا جان عشق څه دی لالا جان عشق څه دی جانی عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لور تلل دی پردي زړونه خپلول دی لالا جان کابل څه دی جانی خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند د تیخت کان دی بوډا داس یو سړی وی چې پر تیر د عشق سپرلی وی لالا جان سیاست څه دی جانی دا لو عبادت ته د جمهور ناوی خکلا ده سیاست فکر و رڼا ده لالا جان آهنګ څه دی جانی دا د زړه آواز دی آهنګ درد لره درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی لالا جان ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کیږدم چې شین کی باغ کې ګل ګلاب وشرموي
په ما به تور لحد ګلزار کړي که د زما لوینو وهل خالونه
لالا جان ټپه څه ده جانی دا زما تاریخ دے دا تاریخ او نفسیات دی د خوګمنو حکایت دے لالا جان جنگ چې څه دے جانی زور وبکی دل دی جنگ شکست او بیلات دے یو ته کم دے بل ته زیات دے لالا جان ژوندون څه دے جانی دا یو معما دا ژوندون نوم د محبت دے چې دا نوی نو قیامت دے لالا جان سوات بچوی جانی سوات تاله ترغه دے سوات حسین لر جنت دے هو دا تا تا امانت دے لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بنده وی چې مین ستا په کعبه وی لالا جان اجمل څه شو جانی روح کې می دیره دی خوار پختون له جنت ګوري که په کور وی که په ګور وی لالا جان خال به څه وی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو له رڼا وی سوی زړونو کې ښکلا وی لالا جان وړکې څه وی جانی وړکې زړه چاودون وی وړکې نیمه تماشا وی لکه ماته نوی لالا جان لور وی څنګه جانی لور د مینی نوم وی لور د حسن فرښته وی د وختونو اندېښنه وی لالا جان شعر څه وی جانی زیره د الهام وی جانی زیره د الهام وی شعر ویني د زړګي وی شعر حسن او مستی وی لالا جان قاضی څه شو جانی مرګ سره په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی لالا جان نزار څه شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسی به ورک وی سترګو جنگ کې چرته ګوره نه په پورا نه په سپورا لالا جان بابا کوم دی جانی تترې خبر نه ننګرهار کې مالت ته مرګ یې هم مزاحمت ته لالا جان جنې څه وی جانی ژوند تر بغیر نه وی جنې خپل تخلیق کار دی د ارمان مینی پلار دی لالا جان شانګل څه ده جانی ټول غریبی ده د سرو سپینو تورې دل دی د ظلموس کار کې دل دی لالا جانا بے بوت څه ده جانی ستا د ژوند کعبه ده د خوبونو شهزادګۍ ده د یادونو خاپیرۍ ده لالا جانا منظور څوک دی لالا جانا منظور څوک دی جانی جبر له سور اور دی د پښتون وطن زمری دی جابر سترګو کې اغزی دی لالا جانا پښتو څه ده جانی دا زموږ مور ده د خوشحال نیکه لړمون دی د رحمان بابا سکون دی لالا جانا غنی څوک لالا جان غنی څوک او جانی زړونو کې بچا او غنی پلار د فلسفه او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب سدی جانی د جنت باغ می ودا شراب نور دی او سرور دی چې خیام هم پر مخمور دی لالا جان اخبار سدی جانی وخت خرابول دی لالا جان اخبار سدی جانی وخت خرابول دی اخبار مرګ او حادثه دی د وختونو جنازې دی لالا جان دوبی سزا جانی کور د سرمایه دی د سرونو یو غوبل دی د سیمټو جوړ زنګل دی لالا جان بو ستسوی جانی ژوند ګلا کول دی بوسم مینه د خکلا د ادمینو زړونو غلا د لالا جان نوزت څوک یم لالا جان نوزت څوک یم جانی تروغ لیونه ی ته د خپل ځان پلټون ی د بابا د فکر یون ی لالا جان تن څوک ی جانی ستا پختون لالا یم لالا جان تن څوک ی جانی ستا پختون لالا یم زمزدوری یم پختون یم د پختو لیلا مجنون یم